وزارت د پنځشنبه پورس په یو خبر پانه کې ویلي په هغه ناسته کې چې شاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوا دور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه پورس په یوې خبر پاڼې کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوي او د قطر د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي درش پته افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګرندې کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي له راستنو شویو کسانو سره مرستي کړې دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راستنو شویو او بې ځایه شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم درې برمته اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیرې دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادیدل ځنډوي. نن د فبروري 14مه د والنټاین یا میانانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د میانو ځوانانو له لوري لمانځل کیږي. د میانانو په ورځ میانې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ میانې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. که څه هم د والنټاین یا د میانانو د ورځې کره تاریخ معلوم نه دی، خو د تاریخي روایتونو له مخې سلګونه کلونه وړاندې په روم کې یو کشش یا پادری والنټاین نومیده او د وخت پاچا لخوا په دې تور چې ځوانان د خپل خوښي جوړې سره واده کړي وو په مرګ محکوم کړي وو. د هغه وخت د روم پاچا کلادیوس نومیده او د دې لپاره چې بې واده ځوانان وکولې شي ش جګړه وکړي پر واده بندیز لګولی وو. د والنټاین په نوم ځوان د پاچا د دې نظر خلاف وو او هڅه یې کوله چې میانان یو بل ته ورسوي، نو ځکه په مرګ محکوم شو. له هغه وخت راهیسې دا ورځ د میانانو په نوم تجلیل کیږي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلي خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث پاکله اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی، د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. له خویندو مو هیله ده چې دوی له خپلو لواغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي حق خو په جرات سره وغوړي، هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې هر چا سره حق وي لاغوی حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده اقنه تی واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي. ګناه نه ده، ثواب لري، توانه او جلی د خپل فقره در فکر وکړه. د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري. ته ورته خوشی کین زړه یې کړی خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلی.
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له خاغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مارکه کې چېړو. خپلواک صاحب، په پیل کې درته وایي چې کله موږ وایي میراث، په خپله د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښه موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایي یو مړی بال دی چې هغه تکفین شي، د هغه کفن، د هغه دفنول اول قدم کې بال هغه د هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضداره ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار ایدارین اخلاصیگی یا وصیت اخلاصیگی، کم مال چه پاتکی یه تا میراس وید.
در میراس یوازی لغا کسان نپاتکی چی دوی لدی دنیا سخدزی او که پزوندم لخال کنه میراس پاتکی دلیسی.
میراس یگانه شرط داده چه آقا شخص وفات شی. که چیر تا شخص وفات شوی نوستی نمو آقا تا نشویده چه در مال میراس شو. میراس آقایی چه در انسان رابطه لدنیا سخرقت شی نو آقا چه چیه تی پاتکی یقی تا میراس ویل کی.
بله، رازو دیتا چه اوز در میراس پا چا بانده ویشل کی گی، پا لومری سر که حق دار چوک در دا اوام دسی مرحله پا مرحله بیتر چا پوری باید دو رسی گی.
میراس خو یو خاص شرایط داری چه آقا قرآن که دیگه تقسیمات را غلدی دیگه منظم شکل بانده دیگه تقسیمات شویدی چه میراس کلا پاتیگی آقا اول بده میراس نه اینده ده تکفین او ده دفن خبر کیگی مصارف فرکول کیگی بالا آقا با ایده که کم قرضداریانی وسی ده چانه قرضدار وسی آقا با ورکول کیگی او بالا آقا با ده که وصیت کرده وصیت به دریمه درجه که وصیت به پلی کیگی که چرت وصیت کرده چه ده بال مال مرگ نه ده مال دغه ملک نه یا ده مال دغه پیسو نه ده پلانی تا ورکل شی نو ده با تدبیخیگی بالا آقا که سپات کیگی نو آقا میراس به وارسی نو تا چه ده چوک پاتی دی، یعنی میرمن ده یا که سرای مرشو وسی ده میرمن ده، ایده اولادونه دی، ایده لرگانی دی چه اوقت زول فروز بایل کی گی با اول قدم که ده پا زول فروز بانده تقسیمی گی بال زو فروز نه په عصبات باندې تقسیم میږي. نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي. مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي، نور بیا مور او پلار ته ورکول کیږي. که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه، بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي، یو باقیمانده که چیرته اولاد نارینه وسی نو هغه باقیمانده ټول د نارینه کیږي، ځکه هغه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي. که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادی چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار هم دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د غسړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپلې خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه نجونې چې میراث نه ورکوي ورونه یې، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
که څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. ایده حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دا یو مسؤلیت ده او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونشي توانېدله چې دا حق واخلي، هغه یې تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د خزه حقی که ده لور حقی که ده مور حقی که ده هر چه حق چه وسی غا چوب کنوار که اینو غا زان تا دخپل پا دوزخ که کند جوڑا ولدی زان تا پا دوزخ که دخپل پیتر درند ولدی یا خدا باز شو بل باز ده چه حرام کنی درگه چه پا اغا حق که چه اغای ده خوری که ده موری که ده هر چه چه وسی که ده بل روری وسی نو اغا چه درگه ل چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي دا حرام خوري هغه به کې به برکت وي هغه به یو خوشي دا خپل د دنیا خرابولي یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څنګه هم د خپل حق واخلي
لکه څنګه چې لیدل کېږي افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځې نظر نه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي یا دا ده چې خپل خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی هلته که چېرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي څومره به ښیس دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون له محکمې نه بدون له جار و جنجال نه میراث ورکړي د هر سړي حق ورته وسپاري
که چېرته مونږ نظر وکړو شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده ځکه حق خو باید ورکړل شي هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته نو بینا له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق اغه خدا نه ترس خلکی دی استفاده کی او د خپل خویند او مند حقونه زور خوري او نی ورکی خو زمونه زرداده چې محکمه ته تک هیڅ نه شرم نه محکمه د حق اخیستلو زیاده محکمه شرعی نصوص کراغله ده او محکمه باندې خلک کوش چې
تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په فایل کې د دل میراث څخه د قرضونه خلاصي د کفن سو خیرات او دغه مسائل سول کچيري د سیا او چاته میراث پات سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کی تاسو سره تا ویلې سي له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض پات سه او د سیا چاته پات سه چې هغه ټول ارڅ یو مطلب موږ تاسو لره وای مين زرما ټوله دی ما هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي دلته حقوقي خبره څه ده پکې
چې څوک وفات کیږي او هغه دیندار وسی نو اول مکلفیت دا ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي په حقوقو کې د اصول شته دي چې سره قرض دا خپل قرض ترلاسه کړي یعنی هغه اتم چې کوم دین ورکړی دا هغه به اسناد لري شاهد بلري یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې نو که چیرته ورثه نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دی هغه په اصولو کې داسته چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي یعنې دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې وسی او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده دلته اصول شته دي اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار ومایه او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کوی چې د ورثې نه واخلي دا قرض
بله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنگ او جنجال کې د ورونو ترمنځ که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه تا ښه پټای واخیسته ماته د خرانه کړه یو غټ جار او جنجال تر یو بل ژوبلول او تر یو بل وژلو سره رسی په دې اکله باندې غواړی تاسو خبرې واورو
مال خپل خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کیږي شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجود دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلی او ادنا کې ټول سهم شي. بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي، ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلی د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، په لسهاوو ښېګڼې لري. په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړ شي، په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کیږي نه. بلکې موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلی او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا او دې ته نه ګوري چې دا یوازې موږ ښه ده، یوازې موږ خراب ده، یوازې موږ اوبه لري، یوازې موږ اوبه نه لري، نو یوازې موږ چې ده هغه یو کودال ده. نو دا شیان په نظر کې چې نیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوع جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوي که یو چیرته یو ځمکه خرابوي او یو ځمکه ښه اوسي، نو هغه ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به د میراث په اړه تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي، کوم خلک چې د وارثین دي، هغوی د ځن نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې، که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځ کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی، بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو، نو بل دې چې دوه درې ورځې تیرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسی.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی، د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر دی چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي، همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي، له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي، دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې پهغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کېږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي، یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي ویې پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبور کېږي چې خپلې 15 کلنې 10 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کېږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تېرېږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کېږي، ختمېږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې رازوانیږي رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کېږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هېوادونو ته د مزدوریو د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کېږي، کډوالي هغه مال رامنځته کېږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کېږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بلې، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولی، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو څه فکر کوئ، آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همدا ګیلاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤل 6 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقشو قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کېږي. یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې ړنګ سي، 6 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چېرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان فاطمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړي.
که په هغه ټولو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه کوم ستونزې رامنځته کیدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاری رامنځته کیږي په هغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لار به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د دې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی هغه مخري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په دې باندې ټول فشار رانیسي کورنۍ ته. غواړم تاسو خبرې ولرم
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وی چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډیر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرېولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا هغه کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې لاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هره دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل فرمایشات دي. په کل کې خویندې و ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغه حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له فرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دي. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سم یې ولیدي، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کیدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کیدلی شي. بد ته جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړه او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به هم راڅخه اخلي.
څه ویل لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی، یا پلی کوو، کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، هماغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړي وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډیر ښه دی. دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړي ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم سته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره سته، چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړې مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدي پیسې ورکړي، یا هم اوړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر سته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجانی نه لیکي یا چې لیکلي نمونه بیرته له لیست څخه ایستلی یې. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یې، پر ځای داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي، خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کړړو باندې له سره بیرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقونو په برخه کې فعال او خبریال بسم الله وطن دوست. تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.